السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فو نظر که هاییست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیرونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هله شمس. ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سوي دي، یعنی پټې سوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره. چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ دی مسله دا څومره جنجالي مسله ده. باندې توګه پدې کې واته چې پتره خبرې ست چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري یا د ملک تقسیم شوی ده یا ځمکه نه لري یا یو کور په لس کورو تبدیل شوی په شلو کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا اووی ساتوی تکاری کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل تر رسیدو نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دای د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدماتو حق لري او د تورت ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا اضافه تندلته چې راځي د اول د جلکیو ستونځي چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لښپګامه پورته دوی نه تیولې نو دا خطر سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروعي درسي کال شروعي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار لکه منځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. دغه مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاری کړي ده یا بل کاری کړي یا اخبار خرڅ کړي. ځکه حالت په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه دا چې وبل شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا چې نور هم پسته کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نوري مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روب دی ته وای دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي دا په خپل یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزورې دولت ده. دولت څور کوي نه سي کورونه نه سي ور کولای خدمات نه سي ور کولای معاوضه چې عدل له لاس ور کړی دی هغه نه سي ور کولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه سي ورلای دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسه شم صاحب او بخښه ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سشکال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمي کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستی کمی شي وی دی آی احساسی شي خصوصا هغه برستی چې بیا مهاجر او تور کول کېدی راستنی دن کو ته ور کول کېدی.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله
سلامت
پر اختیار نه واز دا چې د دینو پاړه بلکه افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درالیگ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدی یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود ورته هغه په پراخ ډول کم شوي او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ و او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی که موږ او تاسې د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي. د پراخه کمی راغلی د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ځوان کوي، ممکن سپورت کته او ترڅنګ د 1 میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسائل لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام له نیکی له تاسو ته محترم او مېلمنو ته
سلامات
زه یو کې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
ما ویل چې په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ دې ته پکاتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال چې راغلي دي اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، د ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبق کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله که یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځيني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه، ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د ښارونو ستونزو ته څه ناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بيخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږ می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته، مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیست ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکی زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار و غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی جای ده، پکتیکا یو ډېر لوی جای ده، پکتیا یو ډېر لوی جای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشوي په هغه کې خو دل سوي دی د ملل متحد پر راپور کې چې افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 3.3 میلیونه خوول سوی دی په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي دا دومره مسله ده چې ستایي دریمه مسله ده چې 2% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتي خلک دي دا پاته 3% دوی ښاری دي نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول د غربت بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه سوي دي واغ دي مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سور ما ورک اسوه دغه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده دا یو پری پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شي ده او د دنیا څه شي ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته ما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عيني روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم مرید کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په امید په بخښه او تحلارو یو لښو سره خبرې کو ډېر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا باندې ساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای جرا ول صفایست شده
سلامت اوسې مهرباني کوي
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کلی د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان دا اوس مترو ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازینی د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت ته خدمات وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه انسان د وخت څخه بل شک چې وتلې دی خو هغه کومه تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تابلو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واځي دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لارې نو دا ټول ارخونه دار کم سپېسه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور به شو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شو دلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبرې وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شهرونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري بندي دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې او څنګه ستاسو اشاره وکړه موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې دغه لګښت ډیر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو امکانات وو چې هغه د راتلو کابل او نورو ولایتو ته
ته استفاده کیده او له بعده مرغ تر اوسه ما د سکل لپاره داسې تدابیر و نه ورېده خو یو کې د امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو باید څنګه د خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او که نه دی کړی؟
تاثیرات شته، د غوړیو په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل دی د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایډرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډېر افغانۍ وو، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ 110 افغانیو ته پورته شوی او تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز دغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا بېخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوالې ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې، ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلې دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوي دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې تر څنګ نو هغه ته کول نه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې تر څنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به خپل کورونو ته راغلل نو د هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایې هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته کچېره کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوه په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایې دیګي او دې تر څنګ چې خو نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګواله دی د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې تروسه پورې په کابل کې یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم ووري وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه
ده
ډیره مننه ډیره مننه
دی او ډیره نو ستونزه چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ترڅو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه. کوربه دان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلان استار خبرې کوم رور جانا خوست ولایت نه
مهرباني کوئ شکلان صاحب
رور جانا د سړی ژبې په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې وو هغه مې وکتل هوا ډیره ککړه وه خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشړل شوی دی هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخینه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه مې هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډرې دي او پیاده روانه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي، ډیرو کلونو او کوچې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار او کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکی نه دی جوړی شوی خو لوی لوی ځمکې او سرور دیوالۍ لري. هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خېمې وهلي، دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلې دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي. د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیری او بوډای ښځې یا تاسو ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ، د تګرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ مې شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سمیم قامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مراجونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوي وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دا د میلیونونو مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما ته قطع قطع راغی، خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې پختل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود د دې چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کشه دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخور نمیر ژوند کړی ده، نو یو تلاش یې کړی ده، یو څه یې پیدا کړی دي. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړې ده، تازه میوه خرڅه کړې ده، یا یو چا سره مزدوري کړې ده، دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسان د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عینن اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان به وشیندي. دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو که اسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه مضموم کړی ده، یعنی هغه توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وقهر الرجال. دا ټولې معناوي دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ور سره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه څه خلک شته، نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکي خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیری پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبر اوس کاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده. او په دې کې 2000 ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډیر لري زراعت کې لري چې ځمکه ورکې مثلا دغه دی ځینې فرمولې دي دغه د نظامونو پورې اړه نه لري. لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم. دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي. مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یادا چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه 9.5 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اګر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دېجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړې دي. دولت عامه او خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي، هغه لاره نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیا نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د فرصتونو وغږېږم نو بېخي داسې
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کافي ده، کافی ده، ډیره مننه، سلامت اوسه. یو اوریدونکو هم لرو، لنډې خبرې دی وکړي چې بیا مېلمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. آزادی رادیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورو راجوړه.
سلامت اوسه، مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب، خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راي وای کرایا په خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي شي.
کرایل وړي شي. زه فل حال په هرات اسلام کلا په ګمرک يم. فل حال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یو زیات کړی دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي. تاوا
درست سیده. مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل نه پر ګران کړی دي او دا خلک چې دي لاس سر ورکړي دي ګور په ګمرک 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 افغاني وانډ ورغځول.
ښه، دا خو ښه خبر ده چې حداقل کار وکي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری مونږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو مونږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. کچېری مونږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په اند باندې زمونږ هغه غویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې مونږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا، د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي ټیټ کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس، لطفا مکو کور ودان همدارس ښاغلی آصف ننګ او ښاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Let's go. ಬಾಲಿ ಸಾಮ ಸೇವಳವೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲಿ